دا ازادي راډیو دری سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. وړاندې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستیو تیاریو خبره وو او د انتخاباتو ته به د شته ګواښونو په اړه هم واورئ. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زه اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان په هغه جګړه کې جنګیږي چې ګاونډیان یې باید جنګېدلی وای. او د پیسو د نړیوال صندوق مشر ویلي چې په روانو اونیو کې پاکستان ته یوه ډله استوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې د هغوی پر مرستندویانو به حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي اندریا پرتا رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دوی ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. اندریا پرتا ویلي چې د سره صلیب استازو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته طبي مرستې کوي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو په اګست کې وویل چې د سره صلیب ټولنې د هغوی بندیانو ته چې د پلچرخي په زندان کې غذایي حساب کړی وو سم کومک نه دی رسولی او د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی امنیتي ضمانت یې لاغو کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید پوه سي چې موږ له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی باید جنګېدلي وای جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه او تر هغه وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه درک کنن که
ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید دا درک کړي چې هغه جنگ چې تروریستانو بل دوی سره کولای موږ کو یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې د مشترک د ټولې منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنگیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیا، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته نن وویل چې بمبارد پر هغو وسلوالو طالبانو سوي چې د بګرام د بخشخیلو له کلیې د بګرام پر هوایي اډه د راکټي حملې پلان درلود. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلې ادارې وړله پاکستان ته واستوي او د غوښتنې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور وغواړي. کریستین لاګارد پرون د پاکستان د مالیه له وزیر اسد عمر او د مرکزی بانک له مشر طارق باجو سره په انډونیزیا کې کتلې د پاکستان پر مالی ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. د نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې هم پاکستان ته 6.1 میلیارد ډالر پور ورکړی و. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی دی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشی نسی پر ترکیه د امریکا د بندیزونو د لګېدو امکان زیاتولی سي. پادری برونسون نن د ترکیه لویدیر ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات مینی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او یولس تنه پکې ووژل سو. په دې پیښه کې دوه موټر چلوونکي او شپږ مسافر زخمیان شوي دي. د چواش جمهوریت پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او څېړنې کوي. د روسیې په ولګا منطقه کې د دې سیمې مشر میخائیل اګناتیو د وژل سوو کسانو کورنیو ته په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د چواش خلک پر دې پېښه غمجن دي. او د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې د مدني حقوقو کمیټه وایي د روسیې په ولادمیر مرکزی زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړي دي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلي چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتره کې یو بل توقیف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلي د ډیرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنیو په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کیږي، وژل کیږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي. او په ولادمیر مرکزی زندان کې بندیان له دې پرته چې خپل مړوندونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله هیڅ لار نه لري. خو د زندان مسؤلانو دا ادعاوې رد کړي دي. په سن پیټرزبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي دي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د دې اعتراض په اړه یو رسمي لیک ورواستوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او یوازې کابل زون پاتې دی چې هلته به نن ورسی شي. په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه شته ځکه چې طالبانو ګواښ کړی، خو ځینې خلک وایي
وزنی د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات دی او زه غواکونه له عمر نه مونږ سره دي. مونږ اراده ده چې باید بروس تل دي د دې حالت نه ووځو.
په لوګر کې بڼوال کشمش خانو ته خوشاله دي، خو هیله لري چې زیات شي.
دا کشمش خانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه بیه موږ ته خرڅېږي، د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد د موږ ډېره فایده کوي.
وچکالی د کونړ دانګا ملوسوالی سخت ځپلې. په دیاړه د کونړ د کرنې او مالداری لري سره شغیدلی.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه او هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې و چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړي دي دا د وچ کېدون بچ شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي رادیو اوریدل شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. دغه کمیسیون منشي ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون، پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو خوندیتوب ته اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته اته ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ نه مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 28 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلۍ ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدان طالبانو او دغه پرویانو په واکه پرنه خدل سی یا غوی تر نوړ غټ ونخلی ځنه زورواکی واغه دل چې دوی د مشخص کندونو په زور او د زیاتیس کار اخلي موږ د هغې په دې کې لرو چې د شنه د دزګاوی حالت لمنځي شي او لوت کې مسونه اصلا بل امدګی نه لري.
خو د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیک او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې لمخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
سبانه بلشنبه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات او د انتخاباتو په اړه اوس یو بل راپور هم لرو. د کوچان یو شمیر قومي مشان وایي چې ولسی جرګې ته د کوچانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچانو استازیتوب هم نشي کولای. دوی وایي دغه ستونزه د ولسی جرګې په اوسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده وه. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازمي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای تیز دی شاید ځان پول جوړی په پول ته پوری دی نور بیا دې کوچی غا مسله ستاند دی کوچی لا غا نا ته دردو خبر ده د دې چې ته زړه کوچان ته ډیر متوجی ته د خلکو ته راي ورکی چې هغه واکه کوچان دی دلته د کوچان ته ام خجام نران
د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنه ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تېره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه. واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا یې په خوا وخت چېرته تر ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمېر اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثریت کوچیانو کوم برنامه کوم کاندیدان دي، اکثریت خپله کوچیان دي. هم دوی تذکیرې خوده چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بل خوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګونګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمېر کاندید کوچیان په اصل کې کوچي ندی. دا محل په ولسی جرګه کې د کوچانو لپاره د ځانګړي شوی ولسو څوکۍ لپاره د خوځو او نارینه په ګډون د سلور سلويخ کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیونه نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچي مدني فعال عبدالرحمن تسل کوچانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس خپل رائے ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا وړ دي اشخاص ته رائے نه ورکول کیږي، بلکې پلان او برنامه ته دي رائے ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دي رائے ورکړي چې تر څو د کوچي محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون در سخلاسی بیدی
موند میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
په دې ورسیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ولسي جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي. خود کندوز امنیتی چارواکی او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسي جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي. خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک د دغسې اخترونو څخه باید ونه ډار شي. دا ورځ خو بې له دېنه په مونږ باندې ده. هره ورځ زمونږ په هېواد کې جنګ ده، وژلو وهل روان دي، خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو.
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو، مونږ خپل رایه ورکوو، ځکه مونږ هوډ لرو د دې دپاره چې یوازینۍ د حل لاره د افغانستان د راتلونکي دپاره انتخابات دي، د راتلونکي نسل دپاره انتخابات دي، او دا ګواښونه له عمر نه مونږ سره دي. ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوی شوي او جګړو
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدین این مجذوبوم.
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي. له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي.
ټول آمادګي، ټول استخدام، ټول مواد حساس، هر څه آماده دي. ولایتي دفتر کې حاضر دي، عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو، او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې، هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي.
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوزه پکتیا ته ځو او هلته د انتخاباتو په اړه. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رایې کارونې اقدام ستایلی. دوی وایي هیله مند دي چې له دې لارې د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند تر پارلمانه ورسوي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیله مند دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي. د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل.
کله چې انتخابات بایومیټریک شي لومړی قدم کې درغلیو مخه نیول کیږي، یعنی هغه تذکیره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالولی، خو اوس به یوازې یو کس خپله تذکیره استعمالوي.
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیات ورته خوشبینه دي، زیات ورته خوشحاله دي، په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول شي او هغه وکیلان و پارلمان لسی جرګه تولار شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بل خو د پکتیا ولایتي شورا اندښنه لري وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو پشمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواکي میسون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالملک مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون له چارواکو سره شریکې کړې. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې پر ځای باندې خو بیا هم د ټاکنو خپلواکي میسون په دې باندې بریالی شوی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندان د ټرېننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوای سي اپ میټریک ساحلي هغه ته معلومات ورکړي او څنګه مو تقریبا څوره د مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځي او ټولې کیسه کړي چې هغه لاره نه موږ کوشش کوو چې ولسته معلومات ورکړو.
یاد دی وی چې د تیرې پنځمبي په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنې استادو ته د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومټریک کېدو په اړه معلومات ورکړل. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله موضوع اخلو او وړاندې بیا د روزګان کرکټ ته مخه کوو. ترکیه او امریکایي چارواکي وایي ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د لادرکه شوي سعودي خبریال د نیول کېدو، شکنجې او وژل کېدو ویډیویي او غږیز فایلونه لري. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په 2 وروسته له دې چې په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته ننووت بیا نه دی لیدل شوی. چارواکو ویلي دي چې دا فایلونه د خاشقجي د قضیې په اړه موثق او معتبر اسناد وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځه یوسي څو د اټومي وسلو د لمینځه وړو پروسه بشپړه کړي.
د جنوبي کوریا په ارتباط به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوس په ورشو د جمال خاشق جی موضوع ته په دې اړه د ترکیه او امریکایي چارواکو د فایلونو په ارتباط تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ترکیه حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي هغه ویډیوي او غږیز فایلونه ورسره شته دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال قشقچی شکنجه او وژنه ثابتوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ترکیه او امریکایي چارواکو په حواله پر راپور کې وایي چې په دې ویډیوي تصویرو کې لیدل کیږي چې د سعودي عربستان امنیتي کسان قشقچی د اکتوبر په 2 نیټه کنسولګرۍ ته د ننوتو پر مهال نیسي. واشنگتن پوسټ د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی لیکي په دې فایلونو کې داسې موثق او معتبر شواهد شته چې ښایي قشقچی د سعودي امنیتي ټیم وژلی دی. ورځپاڼه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکي چې د کنسولګرۍ له منځه اخیستل شوي ویډیو ټول هغه جریان چې قشقچی د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي ښایي. سرچینه چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې ویډیویي او غږیزو فایلونو کې په عربي ژبه خبرې کیږي او اوریدل کیږي چې څنګه له نیول شوي کس څخه تحقیقات کیږي، شکنجه کیږي او بالاخره وژل کیږي. یو بل مقام هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي چې په غږیز فایل کې د قشقچی د وهل کېدو اواز اوریدل کیږي.
ښایي د همدې اسنادو د موجودیت له کبله ترکی چارواکو ډیر ژر د قاشقچی د وژنې تور پر سعودي عربستان ولګاوه، خو په عین حال کې ترکی چارواکي ویریږي چې د دې فایلونو خپرول به ښایي دا خبره افشا کړي چې د ترکیه استخبارات په خپل هیواد کې په بهرنیو ادارو کې د جاسوسۍ فعالیت کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې معلومه نه ده چې دا تصویري او غږیز فایلونه امریکایي چارواکو هم لیدلي او اوریدلي دي کنه، خو ترکی مامورینو یې محتویات خپلو امریکایي سیالانو ته تشریح کړي دي. قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل د اکتوبر په 2 نیټه وروسته لدې چې ل خپل ترکی انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي قنصلګرۍ ته ننوت، تر اوسه بیا نه دی لیدل شوی. هغه چې په امریکا کې درس ویلی له اوږدې مودې راهیسې د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره اړیکې درلودل، مګر په خپلو لیکنو کې د یمن په جګړه کې د سعودي پوځ د ښکېلېدو په ګډون د ولیعهد محمد بن سلمان پر ډیری پریکړو انتقادونه کول.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ پای ته ورسید. په دغه ټورنمنټ کې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې ټورنمنټ راپور راکړي.
دا شور او زواش چې تاسو واوریدئ دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارچانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او نندارچان یې تشویقوي.
دا هم د شاد هسا پیړه پیړه شاه ستګ منډل پارا د پیړه څخه بهر امین الله ته سنور خیال باندې یا پیړه پیړه شپه کې ځتر ناسه
دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ کې ورځ نه وخت د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. په دغه ټورنمنټ کې چې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقام یې پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول سوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا 40 ټیمونو برخه درلودله. د 40 ټیمونو څخه مونږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوبالله ډرابېږي. نو په هغه کې 12 ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته 12 ټیمونه اول لوبې تل د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې مونږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون اے ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون اے ټیم ډایرکټ فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه تر سره سو. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرکټ لاړ فاینل ته د پانتون اے د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون اے ترمنځ وسوله ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستیا ورکه دوه بالا پاتې وو او سلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه و، خو وې کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه یعنی په 15.5 بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون اے په نفع راوړی.
استاد شهید په شمګل د ورزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی و. نو موړي څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي چې 300 نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستي دي. 15,000 هېڅ طرحکې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتون ورکوي، نو هغه زموږ مځکې د نورو خلکو ته ورکوي. نو دا ښایي د ازادي راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
تقریباً دغه طالبان دروغ وی د پاکستان ملیشه دی طالبان نه دی او د خدای د پاره طالبان نه دی پاکستان ملیشه دی دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو اوباما وخت چې امریکا وته تاسې جنگ ته ولی زور ورکه بیا ولی جنگ ته زور ورکه خو دروغ وای کنه والسلام د خبرې ډیری دی خو سونه به وکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وچکالی د کنړ دانګام ولسوالي سخته ځپلې او په لوګر کې کشمش خانو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه به وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پوری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. څلور بجې او 1:30 دقیقې دی. لنډ خبرونه له فرشته جلال سید څخه.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې واستوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سره صلیب چارواکو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې کړې او دا موافقه شوې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیو ته شایي چې په دې ځان پوه کړي چې افغانستان له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې د هغوی د سیمې هیوادونه باید جنګېدلی وای جنګېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د افغانستان تیکواندو کار نثار احمد عبدالرحیم زید ځوانان د اولمپیک په مسابقو کې د برونزو مډال وګټل. د ځوانانو د اولمپیک سیالي د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې روانې دي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلو همکارانو یوه ډله پاکستان ته واستوي او د غوښتې پور په اړه به خبرې سره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې ویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور واخلي. او په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوی امریکایي پادری اندریو برونسون محاکمه نن پیل شوه. اندریو برونسون په ترکیه کې د تروریزم په تړاو په فعالیتونو تورن دی او کچیر مجرم او پیژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندریو برونسون په ترکیه کې تقریبا 40 کاله اوسېدلی او پر ځان ټول لګېدلی تورونه یې رد کړی دي.
په کونړ کې وچکالۍ تر ټولو ډیره د دانګام ولسوالي څپلې ده. زموږ همکار روح الله انوري په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ له رئیس انعام الله صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په دانګام کې ولې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي. انعام الله صافي په ځواب کې وویل
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده، خو افغانستان ډېر زیات شدید متضرر دی ځکه نوره دنیا د دغې لپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو. کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلی دی، ډیر زیات غټ ناورینونه رامنځته شوي دي، خو دانګام ولسوالي استثناء ان ډیره زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه ته مونږه سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبی د اوبو وچ ده. په دغه صورت کې مونږه ډیر زیات بے وسه یو. بیا هم مونږه د وزارت سره په تماس کې یو، د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه مونږه جوړ کړی دي د حد اقل د وچ کېدونه بچ شي او دا ژوندۍ پاتې شي، او امید مو دا دی چې سکالي ورختونه زیات شي، هغه کاریزونه چې مطلق وچ یو دا بیرته راجوندي شي او مونږه زیات په ذخایرو باندې کار وکړو. هغه طبیعي ذخایر چې الله تعالی مونږ ته راکړي چې هغه ځنګلات وو هغه ډیر په بیرحمانه شکل باندې قطع شول. یوازې د بوټو موضوع نه، که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% تراټیټه شي او 90% به دا کم شي.
څه کولای شو چې ذخایر بیرته فعال شي یا سلامت پات شي؟
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې منګه کم ځنګلات پاتې دي د دې حفاظت وکړو او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي ځنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیما درنه په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لاړ شي هغه ته جذب شي په خاورو کې او بیرته زموږ چینه او خړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راجوندي شي.
یو بل خلکو چلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو شاوخواو کې بندونه جوړ شي دغه د خړونو خلو کې هلته بره تر څو سیلابونه را نه شي زیات خلکو ځمکې ونیسي او دغه اوبه بلته جمع شي بیرته به چینی فعال شي کاریزونه ځمکه کې به اوبه پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی د چګډم په واسطه باندې من کولای شو چې اوبه لاندې تحت الارضی اوبه تر ریچارج کو یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې نو منګه په چګډمونو باندې کار کوو. ستاسو درسنوی د لارې به ان شاء الله منګه ټول ولسته پیغام ورکو پراتلونکو دوه هفتو کې به منګه اغه اتیا شوراګانې چې مشخص منګه تنوم د زنګل د کمیټو ورکړې دي اغه برا غواړو او دا غوي سره بعد چې د انتخاباتو د لارې اغه کاملا غیر قومي غیر سیاسی شوراګان یو ټولنې دي دا غوي سره په دغه بندونو باندې کار کوي پایندګي.
د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی د زراعت په برخه کې لوګر ته ورسو. د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته پوری ورستیو کې د ممیزو یو شمیر خونی جوړی شوی چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوی او اقتصاد ورسره وده کړې ده. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو افغان حکومت د دوی لپاره د ممیزو خونی زیاتې کړي. نجیب الله الوخیل لسیمی راپورت لري.
کسه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونی جوړی شوی. خودیا د ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته پکتو د ممیزو دا خونی ډیرې لګیدي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړي او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوی بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅیږي.
د کشمشخانې سمکت دولت جوړ کړي د سره موږ ډیر مشکلات ال سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل کله چې موږ دلته جوړ کو ترې د پدلوړه به موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوی کیږي اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوی کشمشخانه د اته تن انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په سرخ ولسوالۍ کې ده ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز انګور یا د باغونو دي نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي هم د صحي لحاظ نه خدي او د اقتصادي لحاظ نه خدي د زراعت هم وده کوي. په دې باندې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکي نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي لکه چار خلصوالي کې موږ ډیر انګور کرل کېږي مرکز کې هم چران په مداغي ولسوالۍ کې نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانه هم ورته جوړ شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حده چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بودی او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سخت کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غله جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او ان شاء الله ډیر ژر به دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د راپورونو پایته رسیدلیو په پاتې دقیقو کې چې تر پوره ساته پورې پاتې دي د ازادي واورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی. دا دای د دیونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو، او دا ونی می د فرا ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي، او دغه ولایت والی ویان سره می خبرې ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو. خلومړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکو پیغام تاسو دروورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو سره پکر شم. موږ د پرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډېر په آزادۍ چاره پوسټه موږ څخه شلو ډېر چې افغاني یا درې ساعته ګرولي او دې درې څلور ځای نورم ولاړې دغه موږ راغته ورول چارواکو پورې ورته. السلام علیکم.
بلې مهدي صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه تاسو واورېدل، لطفا دې ته جواب ووایست.
د دې ورور ستونزه واقعا خبره دي ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د عادت د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخسی وي دي او پیدا شي دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نفر هم په دغه 1500 شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغ مسیرو کې نیول شوي دي، همداراز اوردیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوي دي. خو له د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت ده چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همداراز میزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم د مخترانه سي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل شي، او دغه خلکو چې هم دغه سر کې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګری لري، دغه په ستونزه څخه کاملا د مشکل حل کی.
بلې، مننه کوم. د یو بل اوریدونکو پیغام به هم وورو.
السلام علیکم. زه فضل الله دی غزای دی فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ومه تمه ورځ د چلار بند شوې ده. حضرت هاو موټر ولر دی د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنۍ ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زړه تر اخلاق وکړي. دوهم دا چې ولارې کې پوسټي ډېرې زیاتې شوې دي، او دې پوسټي نه 15 نور وځي. هغه ډرایورانو ته ډېر دامت ورکوي، څوک وایي څوک پیسې ترې نه اخلي. مصد د دې پاړه مونږ د تاسو د رادیو لارې دې وختونه کوو چې دا ستونزې مونږ ته زړه تر حل شي.
بله مهدي صاحب، د دوی هم تقریبا ورته ستونزه وه د پولیسو په برخه کې، او دغه بل د لارې د بندېدو برخه کې تاسو جواب کوي.
د لارې د بندېدو په اړه هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلېدو په بنسټ باندې په فرا مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لارینونه درلوشتله، او د تحسن خیمې ودرول سولي. همداراز شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل شو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص شوې ده. او همداراز په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تحسن خیمې چې درول شوې ډیر مده مخ کې تقریبا د حدود کې د درو هفتو او نیمه کې هم دغه تحسن خیمې ټولې شملي. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه سو دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جلال ما بریسیف جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعی څخه چې بنسی او ان شاء الله دسته به خلاص شي او دا واردات د شروع شي او هغه سړک به هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت په خاطر هغه به هم د خلاص شي.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څو ورو.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر. زه د پراد ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د ایران کې لره باندې ګران کړنو بار مو د کښتونو او د شانو مې زرات چې په تیلو کېږي نو ژوند زندگی پر دغه تیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ افغاني ستر مخه په 2000 افغاني و اله دا چې دا आवाज مو ورسېږي تر یو ځای.
بله، مهسه د دوی ستونزې ته تاسو ته ځواب
د دې ورور ستونزې هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و چې مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله من و دې چې موږ دغه د دوی غوښتنې د خلکو